یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند شفق عیار پام کوي. هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلی تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نورو اړوند ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په مزګریتوب او مرسته بیرته پرانیستې دي. د رپورټونو پر اساس وسله والو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانۍ ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ و چې پکښې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار و چې له بده مرغه ټول وسوځېدل. حاجي اغا د منو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګریزو چارو د پراختیا او شی پنګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیلوړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ چې پرون ناوخته له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هېواد باید د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشې نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت هواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیړونکو کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیري له امله نیول شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان SPA خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستی چې پرون یې ویلي دي د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلی دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطحه د مذهبي ځورونې په اړه یوه کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت هر کله وغواړي په ازادي راډیو .com کې چې موږ یې پانه دا کتلې او لوستلې شي. ولاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاش کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلک وای دغلته دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. د ونځو پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې دا مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل و، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت وه، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بېګنا ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د دغه ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
ډېر جګ سوه دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان، بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر غند چې راته ملکی خلک په عملیات کې وژل کیږي او د مرګ بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتي ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسلوای، دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حملې وکړې چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر ژوبله وختې. دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسؤلیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیات
نیروی غوای په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکاچا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري
و در اولویت برنامه‌ی ما قرار داره.
وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوختې مرجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې نهه ویشتمه نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې ښکېلې قواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي، چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوي. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپل په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته حداقل په مذاکراتو کې دي یو پر لاس ولري او یو قوي موضع نه دوی هغه خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی پنځه کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوس پراخه کړی دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي. هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي. هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي د راکمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې هلته جګړې ونه کړي، ولې ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خو لورای معلومه چې عمل پې نه کیږي. د لپاره چې همیشه صادره کړه، مګر په عمل کې امکان دی پلیکېدلې نشته. تر دې چې اراده نه اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور هم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره باید د طالبانو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي څو واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمد الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیون افغانیو ته رسیږي.
انتظار په صورت کې چې شوي دي هغه د نن ګمرک کې ډېر موټران ولاړو. په دې موټرانو کې تاجران ته ډېر سخت زیان رسېدل دي چې تر حدود 42 موټر چې غذایي مواد دوایي غذا مختلف جنسونه وو چې دا پار وو چې په دې پار کې موټران سوځېدلي دي.
ښاغلی حاجي اغا د زیانمنو سوداګرو شمېر له سلو زیات یادوي. نوموړی د سوداګریزو چارو د پراختیا او ښې پانګونې په هدف له دولت نه د امنیت غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له شپږو کلونو وروسته اوس د دغې خونې د مدیر هیات ټاکنې کیږي. د دغې خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیلابیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره میکنیم. در مدت 6 سال میشه برگزار نشده. فعلا در حدود 8 نفر به پست هیئت مدیره ما در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه دیجا و کمیسیون انتخابات هم همه مالگی خود داره.
خاقلی علمیار وی مدیر هیئت به خصوص سکتور سره په ګډه د پنګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمېر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شازا سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلاري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه در باور ول. دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو خو وست سیمه او نړۍ به مسلې ته زو. د ایران او لویدیزو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا پاوچ کې برتانی ایران ته خبرداری ورکړ چې کدی دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت سروان سټوډیو ته راغلی دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا وایي چې برتانیا ایران ته څه ویلي؟
انتب د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. د خبره د ایران له لوري په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیولو وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخته له خبري اعلانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران بریتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبرې سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve.
دوی وایي موږ د پوځي انتخابونو په لټه کې نه یو، خو دوی ډیپلوماټیکي حل لارې په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا په زغرده وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ راتګ بیخي ضروری دی. که دا آزادي محدود شي، ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا یې په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسمو پوروی تر سره کوي. کومو دا وضعیت ژر بدل نکړ، عواقب جدی وي. کتم انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماټیک لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای دا بیړی د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړي ده. دا یې نه دی ویلي چې څه ډول مقررات. د ایران د سپای پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماښام یوې ایرانی ټانکر بیړۍ هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړۍ برتانوي بیړۍ ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یوه ایراني چارواکي په قول ویلي چې برتانیي بیړۍ تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې له یوې کوچنۍ کشتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایران یوه بیړۍ هم نیول شوې وه په جبل طارق کې، او ایراني چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهراً داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي،
شاید هم همداسې وي. داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل طارق کې د برتانیا د ځواکونو له لورې د ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو، او د دې تمه کېدل چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه یې خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او ورته رسیدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دولت ملامتۍ چې دوی ته حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اسانتیاو ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ څخه ریپورت راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ شهر څخه شمال لویدیځ طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې پرته یو بنفز دلرونکې ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼې ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه خلک یې له روغتیایي خدماتو، د بیا رغونې له کارونو او دغ راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخورو محمد نعیم، کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پوشو. زموږ د شفاخانې ته د 15 دواره کوي. د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجر ګرځېدل چې اولادونه مراواس هغه کفایت ریاست معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون نه کې دلته مارزي او شان راسته ولي دي. دا موږ دغه خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړو. هلته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي، اما موږ د مرکزي دولت په ځای د خلاصو یو سمایې سو. موږ ته د یوې سلام خدای رسېدګې کړې نه ده. دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول دولت سره همکار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نو موړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه کوي سي نو یاد لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده، او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخیست یو هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه د ملي اردو او د ملي پولیسو هغه مشره د ډیر سخت د سکوت او د حالت سره مخ ته. موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چټو قرارګاه سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي، خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دې ورکړي او په سیمه کې دي د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې پر ځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیایي پروژې ورته پلي کړي. دا اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یاد ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې فلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاو. هغه اهمیت د چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې ترڅو د چټو د تقویې سي دا کې دا او د هغه سکوت ونک ولنا موږ د لارو د خلاصون وو من قص لرو د لارو د رغول قص لرو نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وارد چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، بلکې دغه ولایت ټول ولسوالۍ ته غزیدل لاره له تیر درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې د دولت له هر ډول نعمته بی برخې دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزدان.
لا ورسکان بیرته کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیر کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننې ورسپانو د بیلابیلو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي، داسې ښکاري چې د دغه ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سرمقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې سوه تنو ته مرګ ژوبله وخته ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولس مړ دی ځکه غږ یې چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاڅېدلی وای. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی اوبه مدیریت کړي، بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وتړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سرمقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوې وه چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حملې نه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي نه یوازې دغه حملې راکمې نه سوې بلکې ورسره زیاتې هم سوې. دانیس د سرمقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدل شي. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوښی وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو دوست غنی ورته نه خبرې کوم. پاکستان نه تاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د اسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنی په هر نوم باندې وي، که هغه جمهوري وي، که شاهي وي، که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي، که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا دی کابل ولایت یم زو یو شکایت لرم دی ازادی را دونه دې مننه کوم چې دمو سرامونه خبري او دا شکایت د پاکستان سفارت ورور درې درې زره په سلو سلو زره په اخته کی حتی د خلک په دې کې چې شخص سنگي د دې ګډار د دې کې یو سره ته ولایت ورول کی دا برحال حکومت دا باندې نه هله کی چې صاحب احمدینا د پاکستان سفارت سم خلک راو دي دې د شپه روانه زوروا کی په اخته کی په دې تکلیف دا ورو خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه زموږه آزادۍ راډیو ناوړی وخت غرمې 12:30 بجې شوې یو ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړو